تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر رپورټونه، شننی او تبصرې اورېدلای سي. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. خبرونه په تفصیل سره. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. رپورت زیاتوي تر ټولو زیات د 2011 کال وروسته وژل شوي دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې دوی خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وجل سم کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدین المشال ډیو ټول د ترنون لمخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیرانو او د مشاورینو دوه عودي ورکول سوي دي.
داخله چارو
وزیران به د اکتوبر 14 نیټه د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لوري کړي او چورسته د دوی له حکومته بیل سو. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزې د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې وکړې. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د انقلاب وروسته د ګڼ اړخیز جمهوریت د رامنځته کولو لپاره یې کړې دي. دغه سازمان په 2010 کال کې جوړ شوی و. دا د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، کارګرانو، بشري حقوقو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. دغه ادارې په 2010 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی و چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. له دې وروسته دغه ادارې د دې لار نقشه د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو سیډو لپاره یوې ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهور ریاست متبادي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارکی د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورت جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شو او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سختریزو وسلوالو پاک شوي نه وي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د تیر ماښام په برسلز کې د ناټو سیکرټري وبخښي د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحادي مشر جنرال جنس سټولټنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای پاړه وروستي پریکړه نه ده شوې. سټولټنبرګ وویل د محسوسوي ډېر متحدان غواړي چې له اړتیا وه نو له ټاکل شوې نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزولیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کاټن په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکول په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت ونی واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت ته اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته راسي. د امریکای چارواکو له کوله په ریپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنه به زیان رسولی او که نه. همداراز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړه. د خپلواک سازمانونو د تازه معلوماتو لمخې تیر میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 222 او 3499 ترمنځ کسان مړ شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښې کې په رسمي ډول د 798 حاجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمیرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو یا اتباعو مړینې تایید کړې ده. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.03 پیسې اخیستل کیږي او په 104.08 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 104.08 روپے او په 104.08 روپے او بیا پیسې. یو یورو په 104.09 روپے او په 104.09 روپے او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 550 پیسې او په 20 روپے او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2.20 پیسې او په 2.40 پیسې او په یو پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او رابع اکرم خان وړاندې کول. د خبريالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې د یو خبريال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبريالان څه ستونزې لري؟
دین کې رپورت کوي نو هغه بیا د دهشتګرد خلاف ځي، هغه به د یو پارټۍ خلاف ځي، هغه به د حکومت خلاف ځي، هغه به د فوج خلاف ځي، نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کوي.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. پر ملال یوسفزی د وسلوالو طالبانو د برید درې کاله پورسو نموړي ترويشتل کېدو وړاندې هم دا ارمان درلود.
زه په مستقبل کې جنکوره تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل آوازونه اوچت کړي.
قومي وطن ګوند د خیبر پښتونخوا په حکومت غړیدو کې دوه وزیران او دوه سلاکاران ترلاسه کوي.
سکندر خیرپور چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بلکې د زراعت وزارتونه به سره.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونه کې واوریده. د خبريالانو د خوندیتوب اداره وایي چې په پاکستان کې د یو خبريال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې په تیرو لسو کالو کې درويشت خبريالان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې درویش خبریالان وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نور تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالانو وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وجل شوي خبریال ولی خان بابر د قتل یو چشمدید گواه چې دو ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنې او پوهې کمیشتا خود پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کې دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوال دي په هغه کې سیاسي دي په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي؟ هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف کی کم خبر دی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کی.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل تا سزا نه دا ورکړې شوی؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تاسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دی معلوم.
انصاف په پاکستان کې دمر آسان نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شي. سیاست دی وخت کې خپل عملداري را کمزور شوی ده او هغه غیر سیاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور باندې په میډیا ګزارونه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده او دغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړې کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایږي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د حج پر مهال په ټیل مارټیل کې د متاثر سویو پاکستانیو کورنیو خپلوان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره هیڅ مرستې نه کړي او نه یې کوي. بل خواته د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر وایي چې تر دې دمه په دغه پیښه کې 9 پاکستانیان مړه او 43 بے درکه دي. خو د مذهبي چارو پر ویبپاڼه بیا خپاره سوي معلومات وایي چې 93 پاکستانیان مړه، یو کم 40 بے درکه او څلور ژوبل دي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې.
روان کال د حج پر مهال مخې ته راغلي د مینا پیخه کې د مړو شو او بې درکه پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت نه مخکې د دوی سره سمرسته کړي او نه اوس مثبت جواب ورکړي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پیښور یونس یوسفزی وویل چې زما ورور په دغه پیښه کې مړ شوی، موږ له خپل ځانه ټول معلومات کړي او حکومت موږ ته هیڅ خبر په وخت نه دی راکړی.
موږ ته د اختر په دویم ورځ یا د واقعې په دویم ورځ ماښام اوازه ولګېده او بیا موږ کنفرمیشن د خپل ذرایعو مطابق خپل پردی چې کمل تکیو دغې نه معلومات کول د شپې 11 خوشا موږ ته کنفرم سوچا او زمنګ ضرور پکې شهادت شوه دي. خو د سرکار یا د سرکار چې کمی ادارې کمی محکمه نو دې دوران کې یو هم نره به تکړه ده نه صدا شي معلومات حاصل کړي دي.
د پیښور هزار خوانه اوسیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې راغ تر لا تر دې دمه به درکه دي. مونږ په خپل سر په سعودي عرب کې پاکستان هاوس یا نور ځایونو ته ځو خو هیڅ څوک مسمرستي نه کوي.
چې کوم نمبر یې د سعودي حکومت ورکړی وي یا د پاکستان حکومت ورکړی وي په هغه باندې باقاعده مونږ کالونه کول اول خو هغه ملاوېدل نه. تر اوسه پورې د حکومت طرف نه مونږ سره هیڅ چاره رابطه نه ده کړې. مونږ په خپل مخسر باندې هلته منډي وهو، پاکستان هاوس ته زموږ خپل رشتہ دار لاړل. اوس مونږ دا مطالبه کوو چې مونږ ته دې ویزې ایشو کړی شي او دا هم نه چې مونږ ته ریفری ویزې ایشو کړی شي چې مونږ لاړ شو او مونږ کمل کنفرمیشن وکړو. زما چاچی راغلی ده په 1 اکتوبر باندې ٹراما کرا
نو دغه یو جبه غونډه سچويشن کې مونږ ګیرو چې نه د پاکستان حکومت سره به تکړه ده شپارس ولله سورځي وشوي په تر اوسه پورې پته نه لګي د افسوس خبره خو دغه ده.
د مذهبي چارو د وزارت یو چارواکي محمد ارشد مشال ریډیو ته وویل چې څومره هم زمونږ نه کېدل مونږ خپل هسي پوره پوره کړي او دغه هسي لا روان دي. اصل خبر دادا چې د مذهبي چارو وزارت ته څومره هم معلومات راځي نو هغه د خلکو سره شریکول شي، ځکه چې د یوې خبرې هم په فوري توګه پته نه لګي او تر دې دمه چې څه معلومات هم راغلي وو پرون مرکزی وزیر شریک کړي د خلکو وړې وړې ګیلې خامخاوي.
د
پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف 13 ورځې اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د حج پر مهال مخې ته راغلې د مینا پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه، 15 جوبل او 3 لا تر دې دمه بې درکه دي. خو د مذهبي چارو د وزارت په ویب پاڼه خپور شوي معلوماتو تر مخه 93 پاکستانیان تر دې دمه مړه، 4 جوبل او 1 بې درکه دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د پاکستان حکومت د نجونو د لومړیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لری پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی دی. تفصیل به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې واورو.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 5 ملیون ډالر یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سله، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل ویبیک جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د 4 صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقعه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوششونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته 2 ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل سویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼي نورې غوښتنې لري. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میر د شمالی وزیرستان د امن پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دغه دو چې میشتا اسکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپتال بحال وي کچېره میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتب او ورته احتجاج کی کچېره پېښور پریس کلب مکتب میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه هوسته کا میر مارګ سی کا ګډر میشت تیار یې.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
ازګه چې میش کیم نو تنات شوی ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تر میش سرګرمیا بالکل ختم شوی دي میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او بار کالج چې دې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي میرلی و دې میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سٹاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصه کوټه غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د سوات ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګور کې په ډزو وشتلې و. نوموړي هغه وخت هم د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې د دې په وینا له همدې کماله ور باندې برید وسو. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
زه په مستقبل کې د جنکو لپاره تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د هغوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو د پاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمی جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوښي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی دا خبرې سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړې وې کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالا یوسفزی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرېوتل دي په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزی باندې برید وروسته هم ملالې خپل هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ډی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي نو په هغه باندې په حکومت ډېر پرېشر دی چې یاره دا حد دی 40% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کمزې سکولونه نشته کمزې کې استادان نشته چې دا غیره کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي او د دې اثر او د ملالې یوسفزی چې د سواد ودرې ماشومان او زنانه دا سیدی چې اغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو ځکه چې دا د دیغه انکرېجمنت او دغه جدوجهد.
د منګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده ولی د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یوه نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر څه کوي او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکو له پکار دي چې د دې د یرې ترهې نه وځي او خپل سبق ته مخکې شي او نور هم سبق ووایي. او زموږ د ټولو جنکو په دې ملاله او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغه داسې کار وکړو نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
زنانو حقونو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وای چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو او په لوی کچ د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن دپاره موږ سه میکانیزم جوړ کړو د مستقبل دپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چې داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالۍ یوسفزۍ سواد کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په پېښور کې د قیمتي کانو په اړه د جمعې د ورځې څخه درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی او په دې نندارتون کې د قیمتي کانو سره تړلي تاجران او د قیمتي کانو ټولنې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قیمتي کانو کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره د مرکزي حکومت او پښتونخوا ته د بهر ملکیانو د راتګ لپاره د اجازت نامې ترلاسه کولو شرط ختم کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي.
پېښور نشترال کې د جمعې د ورځې نه د قیمتي کانو د نندارتون د مقصد په اخلا د قیمتي کانو د ټولنې یا جیمالوجیکل اسوسییشن چیرمین شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځنی نمایش مقصد په پېښور کې د قیمتي کانو کار روزګار ته وده ورکول دي.
پښتنو په دې خاوره باندې اوس امن راغلی دی، نو په کار دی چې څومره لوی لوی انویسټر دي که هغه په پاکستان کې دنې یو بار دي چې راغوی د دې صوبې روخو کې او د دې پروګرامونو په انعقاد سره کم از کم د پښتنو یا د کم د ټریډرز دي بزنس مین چې دي کمیونټي حوصله افزایي شي. د پروګرام انعقاد مقصد کې دا خبره موجوده چې موږ وفاقي حکومت ته یو اپیل هم کوو د پروګرام په توسط سره چې کم د فارمرز دي او د غوی لپاره د ان او سي دا مسله پیدا شوې ده او غوی بغیر نو سیده ته کې نشی راتلی دغه بیرر مونږ وای چې بس اوس د ختم کړی شي.
او د قیمتي کانو یو تاجر زوبیر الله ساپی مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د بهر هیوادونو نه خلک ناراضي نو ځکه په پیښور کې داوی کاروبار متاثر شوی دی او بل د افغانستان نه هم پاکستان ته په قیمتي کانو راوړلو بندیز لګول شوی دی چې له وجې د دوی کار روزګار متاثر شوی دی.
افغانستان نه لاجبر راضي بیروج راضي په انګلیش کې ورته تلملین وی کنزایت راضي ډیر سټون چې دی هغه افغانستان ناراضي اوس نوې سټون راغره دی نفرایت هغه افغانستان ناراضي ګروسلایت راضي افغانستان نه ډیر سټون چې دی هغه افغانستان نه هم راضي.
او د قیمتي کانو یو بل کاروباري اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د قیمتي کانو ډېری ذخیره دي خو په لوی پیمانه د دې کانو د کټکولو او سمولو ماشينریانی دلته نشته او په کار د حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
دا کانې کټینګ د پاره بینکاک ته ځي،
اوس دلته چې دی دومره ترقی کې نه دی چې دلته دا مشینونو دا سسټم ولګي د کټنګ کنه گورنمنٹ سب پروگرام دے دپارے جوڑ کی کنا اس کو بینکاک تقریباً 80% داغی آمدنی چھ دے دا کانو کار سر دے
دا قیمتی کانو او دا دے دا کاروبار سر دا تڑلی ستونزو دا آگاہی پاڑا دا نندرتون با پیخور کی تر اتوار دورجی دوام ولری ولام غوس مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوې ل عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره خبر اعلان د خوندی کول نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې په کې ویل شوي په پاکستان کې په تیرې یوه لسیزه کې 30 خبر اعلان وچل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه شي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او مشاورینو دوی اوختي ورکول شوی دی. د ناروی نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولی جایزه د تیونس نیشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټي د اعلان نن په اوسلو کې وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمه واري سپارلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په پروسس کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسوال ځواکونو کمیټې ته دا خبره وکړه. د امریکایي چارواکو له کبله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پوستوغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو زیان رسولي یا کنه. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 222 او 1409 نوي ترمنځ کسان رسوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 209 تاجانو د مننې خبره تصدیق کړې ده. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلې او وایي چې سپریم کورټ خپلې یوه فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا که وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپارا قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړی گړی پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت ته خو دې شي. کدا سی ونه کړی شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا وسو خپل او پر دې نه پیژني. بلبل د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادریه د مینا په پیخه باندې لیکلې او وایي چې د دوه اونو تیرې دورستو تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي. خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي. دغه شن 500 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه یې د مړو او بې درکه خلکو خپل خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادریه وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادریه کې په گردشی قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشی قرضې د 425 ارب روپو نه اوړېدلې دي کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادریه مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې یې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمباری په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی دی. په هغې بمباری کې لږ تر لږ 22 کسان وژل شوي چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړی پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 10 نیټه روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباری لړۍ پیل کړه. د نهه یاسي شنبې له ورځې راهیسې روسي چارواکو د کیسن له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ور پیل کړی دی چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یغیان سیمې په نشه کړی دی. نجیب امیر نور حال راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو، د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موستی لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین هم رنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفینو تارکات ډیر سوي دي. په دغه ریپورت کې چې د پنځم به پورز خبر سو د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د عامو خلکو زیانونه کچا 15% او د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله 6% لوړ شي. یوسف زدران یې نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې پورز د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. لبد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیرواله ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیرواله 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یو اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلی چې له دې ډلې 15,545 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2,080 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوهان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بنا سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یو نه دي. د دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوهان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فرایډی ټایمز او رسپانې لیکي په پاکستان کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو او د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې پوز ته رسېدلې. که په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وو او که کراچۍ کې وسلوالو پاکولو ګټه د سیاستوالو پر ځای پوز ته رسېږي. د مقالې غټ ټکی له اسرار الله مومند اورو.
رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونیوله، نو همدغه وجوات چې دریم امپایر ګوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوې ډیلي کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نو شریف د وفا خار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او رسپانه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو خو هغه هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګ دواړه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي موومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي موومنټ چې د ترګرۍ ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر
اشتن کارټر تیر ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن شای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته واخی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې سکه امنیت لپاره د انتظاماتو په لړ کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو خصوصي مشاورت پیل کړی دی چې د چارواکو په وینا د محرم د امنیت لپاره به نه یوازې د پولیسو چارواکي او عسكر بلکې د ارمی او اف سی خدمات هم ترلاسه کول ضروری دي. پادیاړه ربی اکرم خان رپورت برابر کړی دی.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امامواړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه اوویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د زیاته کړې چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغوی به هم راغوښتل کیږي. دی وایي
چې کوم موږ ته حساس امام بارګادي او څه انتهایی حساس امام بارګادي نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګادي نو هغه مناسبت سره د هغه لمن سکیورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو چې ګورئ کوجی بازار کې زموږ یو کمان پوسټ وي په کوټه چوک یو سپریم کمان پوسټ وي نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګادي د هغه لپاره ځان لا سکیورټي پلان دی.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم بند کړی شي. د دې ترڅنګ د ملک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامی ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړې چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټي اهلکارانو ودرول شي.
روسی آغا سنسیٹ ہو دے او بیا دا اور اگزائی ٹاپ چھ دے کنا دا ٹاپ بانے آرمی تو ٹوٹل ڈپلائی کر دے مونگا یکم نمبر ڈپلائی کی گیا آغا
سیکورٹی آرڈر شوئے دے پولیس والا زمون با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی اور آرمی چھتکنا غیر 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی
دے در سنگ دے کوئیٹے دے پولیس دے محکمے بیان شہزاد فرحد مشال ریڈیو تے دے کوئیٹے سیکیورٹی انتظامات پا اڑا اویل
کوئٹہ میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے
پر کوئٹہ کے دو محرم سیکیورٹی انتظامات بغرض کنٹرول روم جوڑ کر شوے دے پدے کنٹرول روم کے بعد سیکیورٹی اداروں لیویز پولیس او دا ایف سی نے علاوہ فائر بریگیڈ پی ٹی سی ایل او دا سوئی گیس دا محکمے اہلکاران بوی دا دے تر سنگ دا امام باڑو او دا جماعتوں سیکیورٹی بہم سخت ساتل کی گی
دا ذکر دا ہر کال دا محرم میاشت لپاره سیکیورٹی انتظامات سخت اچتول کی گی اور پدے موقع نہ صرف دا امام باڑو بلکہ دا جلوسوں ہم سخت سارن کی گی
ربی اکرم خان وا پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن گند پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په ګډه پرمخ چلوي او بیا به د قومی وطن پارټي چارواکي وایي چې دوی به د روان میاشت پر 13 نیټه په حکومت ورګډ سي په کوم کې چې به دوی ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کېږي شبیر احمد جان رپورټ لري
دا قومی وطن پارٹی دا قبائلی سیمو مشر اسد افریدی مشال لیڈو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی پرویز خټک او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارٹی په خیبر پختونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو سوکو ورکول باندې سلا شوي دي چې تر مخه به قومی وطن پارٹی سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د مدنیاتو د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي
مسئلہ کے زیادہ اس پیسہ رشوے دا آگا دادا چھ دو وزارتون دی یو سینئر منسٹری دا چھ آگا با اس کنزر شرپو چھ دی نو آگا با سینئر منسٹری دی آگا سر با وزارتون دی یو داخلہ چارو بل چھ دی دی زراعت وزارتون دی یو سر دو ایم منسٹری چھ دادا با دی بانگا نیسازی پیرخی دی چھ دا غی سر با دی بادینیاتو او دی لیبر وزارتون دی جی باقی دو او معوینین بوئی چھ آگا دی وزیر اعلی معوینین دی
دوی زیاتکړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 13 نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړو نه علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه نو اوس د هغوی واپس حکومت کې ملاول دا پاکستان تحریک انصاف گند مجبوری دا دی لڑکے دا سیاسی چارو کارپو امل خٹک مشال لیڈو تو ویل
زما پخیل تحریک انصاف دے ډیرو مشکلات او سره مخامخ تا یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبائی بنائی کې مختلف گروپونو دی تیاغا کوم وزیر اعلی ته دی باغ سره اختلاف لري بل طرف تا جماعت اسلامی اغا هم بدن معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبرو منل شي نو دی پیش نظر زما پخیل باندې صوبائی حکومت داسې
دا پاکستان تحریک انصاف گن دا قومی وطن پارٹی دو وزیران دا بڑ رشوتونو پتور کے دا خپل سوکون لری کڑی و چپ نتیجہ کے قومی وطن پارٹی دا صوبائی حکومت نا احتجاجی توگا بیل شوی و شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د مشال ریډیو د نن ورځې د مرستۍ خبرونې د پښې بوتر رسیدلی یو عبدالحی کاکړ په د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړ د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه درکړل شوې نیویارک میر سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړی چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیرو یو لسیزو کې 30 خبریالان وژل شوي دي قومی وطن پارٹی به د اکتوبر په 13 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د تړون له مخې قومی وطن پارٹی ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه عہدې ورکول شوي دي د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده کمیټې دا اعلان نن په اوستو کې وکړ افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ
د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناتو دفاع وزیران غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوال ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت وویل شاید طالبانو تر 80% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودلي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنه به زیان رسولی وي او که نه. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1409 ترمنځ کسان رسېدلي دي. د سعودي عربستان چارواکي په دې پیښه کې په رسمي ډول د 909 پټاجانو د مړینې خبره تصدیق کوي. دا د پیپرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. کې پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.